السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلې ویل شوي چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. 8,000,000 نور کډوال بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د ادعا له مخې څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسېږي چې دوی یې ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال له نومبر راهیسې شاوخوا 6,500,000 افغانان چې د دوی په ټکو بې اسناده دي له خپلو خاورې را ایستلي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% په سلو کې یې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوی دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر 1,500 ته رسیده له غره څخه خویدلې او تلف شوې ده. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي چې دا 1,500 پسونه له 1,400 متري غره لاندې لوېدلې او څښتنانو یې ویلي چې 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی. تر اوسه د پیښې اصلي لامل نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه تورېدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لوېدلې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسرائیل پاوز د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کیږي. پاوز ویلي د حماس د جنګیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پاوز ادعا کړی چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره کار اخلي. په بشري زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سي په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبې په ورځ د جولای په 22 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبر کې ویل شوي دي چې د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه، د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د دې ادارې مشرتابه هم ګډون کړی و. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وکړه. دغه راست په خبره کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویسټ‌اندیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټراپۍ وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د ځایي خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي.
زما پلاری بندي کړی، کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لارمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي لا هم په ویره کې ژوند کوي. پاکستان کې د یو پوځ یو پخوانی کارکوونکی وایي
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هست. لبت مرغا اکثر پوجیان دلتا پپتا و بیره جوند کبی او که خدای مکرا و شده شی دی پولی هغا غاری با جرتر زره و پیجن دل شی.
غزنی که لزدکر و محروم یو انجلی نور انجونو تا وریا طولگای پرانسته. خوست که مو بیاد هغ غز دکون که لکسی خبرو چه پندیتو بکا و خو پا کانکور که تپ تا بریالی شوی.
موسه کړي دې پر مې وګڼل چې زه خپل ځون ورسوم تر څو هیواد د خدمت وړ وګرځم که شعارونه سي وګرځو عملي کور پاتې کیږي.
او د ازادي راډیو مشر روسیا کې د نیول شوې خبریالي آلسو کورماشوی و په اړه د یوې روسي محکمې حکم غندلې دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو کې د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د سات د خبري ټولګه د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال وای په روسي او څو ورځو کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. د افغانانو د زورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډېرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا وژل شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
دا وروستۍ ورځې د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15مه سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هیواده وویستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوې چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ور نه کړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلاری پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلاری بندي کړی، کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لاړمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلې.
پخواله رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته یې پیښه د تصمیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې، چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 19 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یو افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان و دیگر را به آتش کشندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از ایران سه باندې 3200 افغانان رایستل شوی.
و موردل چې په ایران کې میشت افغان کډوال وای په روسي څو ورځو کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کېږي. دا وروسته تر دې چې هلته د افغانانو لخوا د لږ تر لږه دوه ایرانیانو د وژلو پیښې راپور شوې. بلورته د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه دا کوي چې د تیر جمهوریت نظام پوځیان د تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر دغه افغان پوځیان چې پاکستان ته تللي هلته هم آرام نه دي او وایي چې په ډېرې سختۍ او پټه سره ژوند کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې ادا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له نږدې دریو کلونو را په دې خوا د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وژل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خبره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزنو، شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت وو او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی. په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړی دی، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول دعوی رد کړی دی. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل شوي دي.
ما په تېرو اوو میاشتو کې څه دردونه چې تیر کړل ټول لاړل تیر شول، خو د هغه وخت هغه ترخې صحنې به مې تل او د ژوند تر پایه ودردوي. درد په دې خاطر وایم چې هیڅ ګناه دې نه وي کړې، خو چې در باندې ظلم وشي او شکنجه شي تر څو په ګناه اعتراف وکړې په داسې حال کې چې تا هیڅ جرم نه وي کړی.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې پخواني افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړي سمونوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه
نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، شو پود زندگی میکنن. لبد مرغ اکثر پوجیان دلته په پټه او بیره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندې کېدو لږ وخت سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول دعوی رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقوقو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند په حساب کړی دي. یو نماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د بشري حقوقو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزنی کې لزده کړو پاتې وینجلی نور هغونجونو ته چې لزده کړو به برخې دی وړیا د زده کړو ټولګي جوړ کړی. یاد انجلی چیر بابا با یعنی نومېږي وای چې لدې ټولګي موخه د کلی نور هغونجونو ته زده کړه ورکول دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات، با خیلی سختی ها توانستم ادامه دهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره دی زدکرو وریا طولگایی جوړ کرده دی. ربابا پلسم طولگی که و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خونزی تا لطلو راو گرزول شوا. هغه ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردن که ما
پلومریو که دولو فکر کوه چه زی نشم کولی، مگر غختل لسته رو دلدی مو کولی شو هغا چه چه غوارو تل لسته کرو. هیچ کلا نه نهیلی کیگو او هیچ کلا مات نمنو. خکلی باران تل لطور و ریزو سخرابریگی
سیاهترین عبرها با وجود می آید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل:
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لیرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پریکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي، خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري، د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی، خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیده چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل
لمه کمرغز موږ لپاره د هیلو یوه کړکۍ خلاصه شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کېږي، او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډېر هڅول کېږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړل شوې، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بېرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي، او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي، چې د ربابې بیانی له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
اوریدونکو، په غزنی کې د ربابې بیانی لکسین ورزو خوسته حالته هغه زلمکای د کانکور په ازموینه کې تپ ته بریالی شوی چې د خونځي ترڅنګ پندیتوب یا جوالیتوب کاوه. دا چې د بریالیتوب راز پسې کې د زموږ همکار نجیب الله لوخیل ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
ماشومتوب، تنکی زلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښیږي، خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځوانۍ پر خوند او حواس پخک دي. واجد الله له غریبې په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تپ پوهنځي ته د بریالیتوب ویار لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته، او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نو ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چېرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. موږ څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري، او قرار قرار خپل وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې زوایدې کمې بیا ډېر خوښ ټول شوم. مو بیا دعوا وکړه تم چې خدای ټوله مونږ افغانان چې دا چا بچی دي داسې دي لکه مونږ خپل بچی دا ټوله داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر روبل دی، زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله خو ودره وو.
واجد الله دې مخکې له دې چې وچه خوړه کې ځان ته څوکوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل، او لومړنۍ زده کړې یې هم هلته کړې دي. سرښوونکی نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به هم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه ارام ژوند درلوده. د واجد الله راکام به په بازار کې ګډې نه چلوله دی وجد لار کم بده فکر او زین خپل کورنۍ اقتصاد ته نو یوازې د تعلیم فکر باور سره خو بیا هم فاتح برتله وجد الله اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخیره فوري او د نن په ډیر ویاړ په افتخار په ډیر خو نمره خو شیخ زید ته فوانزي ته بریالي شوی دی.
د جولای په 20 د ازموینې ملي ادارې د 1403 مریض کال د کانکور ازموینې اعلان کړي چې عطل خان رحیم زوی د 395.1 شپیته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12 ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو راسره اوسئ په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر سټیفن کپوس د بندي خبريالې آلسو کورماشي و په اړه د روسي محکمې وروستۍ پریکړه غندلې او هغه یې په عدالت باندې ملنډې بللې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
پر آلسو کورماشیوا د شپږ نیم کال بند محکومیت په اصل کې د جمعې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوی. اسوشیتد پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزادې اروپا آزادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د آلسو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللي او غندلي دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشیوا ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځانو سره یو ځای شوی وای. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د آزادۍ راډیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادۍ اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشیوا د مې په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستی وارې له خپلو لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وارمی په اکتوبر کې ورسره خبرې کړې وي. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زین لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشیوا د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمه نیول شوی و چې ګواکې د روسیې د پوز په اړه معلومات ټولول خو ځان یې د بهرنۍ ایجنټ په توګه نه و ثبت کړی. د قانون له مخې چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو تور هم لګول شوی. کورماشیوا لومړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللې وه او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شوه. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورټونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورټ د نه ثبتولو په خاطر جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او آزادۍ راډیو یې بے ځایه بولی. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور په 14 کالونو بند محکوم کړی. آزادی اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړی خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. خو رازو دې راپور ته چې په جرمنی کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان وایي په فرانکفورت ښار کې د دوی پلان شوی اعتراض د ځینو کسانو لخوا ګډوډ شو او د دوی په ټکو ځینو کسانو چې لمخکنه د دوی له پلان مطابق نه وو د پاکستان پر قونسلګری باندې بریټ کړی دی. تفصیل له عبدیس بوګمیناو.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې د دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوی د سیسه وه. دوی زیاتوي چې د آلمان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپله دا د سیسه چې وه د پاکستان له خوا څخه وه، دا زلفا څخه وه، د هلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګډوډي نه زموږ غوښتنه وه، نه زموږ د غوښتنې پر اساس وه. نو موږ داسې غوښتل، تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دوی ته هم دغه وکړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي وه، دا د دې دفاع څخه خپل هغه کسان وه غوښتل چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي. نو دروازې خلاصې پرې شوې په دې وخت کې.
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله، چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وهلې وي هغه د پاکستان خپله پالیسي ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي. او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبه په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د آلمان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشین او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړې چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دایي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه ولې کې هله عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي، نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي هغومره دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه م دا ده او هیله م دا ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کې واوسي تر څو هیوادوال په ارامه او سا نرخونو سره ګزاره وکړي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم، زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله، هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي، بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ ډیر ستړي یو او بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي.